السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو خراغلاست وایم پایل با په خبرونو باندې وکړو
د امریکا د استازو جرګې د بهرنوی اړیکو کمیټې یو قانوني لایحه په دې هدف تصویب کړ چې دا ډاډمن شي د امریکا پیسې نور د طالبانو لاسته نه لویږي د دې کمیټې غړو ټینګار وکړ چې د امریکا سلګونه میلیونه ډالر له اړین شفافیت او حساب ورکونې پرته د افغانستان بانک ته تللی چې د طالبانو په کنټرول کې دی د کمیټې مشر برایان ماستویل هیڅ باور نه لري چې طالبانو د پیسې مرستندویو بشري مؤسسو ته ورکړي وي د دې لایحې وړاندې کوونکي استازي تیم برچت ادعا وکړه چې یوازې سږکال 200 میلیون ډالر افغانستان ته لیږل شوي امریکا خپلې نړیوالې بشري مرستې د ارزونې په هدف ځنډولي خو لا معلومه نه ده چې له افغانستان سره لا هم د 40 میلیون ډالر مرسته کوي که څنګه د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي و چې بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې مرستندویو مؤسسو ته د پروګرامونو د پلي کولو لپاره ورکول کیږي او دوی پکې لاسوهنه نه کوي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه کې مسولین وایي د طالبانو حکومت د مالی وزارت په 34 قلمه وارداتي توکو د لیګد فورم لغوه کړی د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي روړی ته ویل په دې توکو کې خوراکي او ساختماني مواد برېښنایی او روغتیایي وسایل شامل دي امریکا له چین څخه په وارداتو باندې تعرفه 125% لوړې کړې ورسره له هغه چې چین له متحده ایالاتونو څخه په وارداتو 80% تعرفه ولګوله د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په چټکۍ سره په خبرګون کې امریکا ته په وارددونکو چینایي توکو تعرفه 125% ته لوړه کړه دا اقدام د نړۍ د دوو لوی اقتصادونو ترمنځ د سوداګریزو کړکیچونو د زیاتېدو یو بل نښه ده او د هند کرکټ په غوړه لیگ آی پی ایل کې راشد خان تر څو کمزور لوبو ورسته بیگاوت وانید دوه وکټه واخلي او خپل ټیم بریا ته ورسوي آی پی ایل په خپل فیسبوک پاڼه د راشد خان یو عکس خپور کړی او ویلي دی چې خان له خپل جادو سره برت راستون شو ګجرات ټایټنز لوبډله چې راشد خان په کې لوبي گیوت وانید د راجستان رایلز په وړاندې 211 منډي وکړي په وړاندې راجستان لوبډله یوازې 159 منډي وکړای شوې راشد خان په دې لوبه کې په څلورو اوورونو کې دوه وکټه واخیسته خان تر دې په مخکینیو څلورو لوبو کې یوازې یو وکټ اخیستی او خپل مینوالی څناڅه مایوسه کړی وو
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را پس په څلې نامه سلامونه ونی کی هیر میو منی درنو زکون کو هله دا چیرغه جوړ وسی او وخت په متلدی محله په خیر را سوړي درنو زکون کو د اوم ټولګي د تاریخ مضمون لومړنی لوست تاسو ټول ته شرح خلاص کوم په دې هله چې د لوست راخرینې شی بور سره ملتیا وکي او په دې تعلیمي او ښکلی سفر کې را سره مل اوسی درنو زکون کو زموږ مضمون د تاریخ مضمون دی یو ډیر پزره پوری او دلچسپ مضمون چې په دې مضمون کې به موږ مختلف موضوعات او ډیر پزره پوری معلومات په لاس راوړو د نن ورځې کوونکو د نن ورځې لوست چې مودي هغه ستاسو د کتاب درې موصل لرمه پاړنه لومړنۍ لوستي چې نن به موږ د تاریخ علم وپیژنو او موضوع به هم د تاریخ د علم پاړه څه پوهیږي هم دا موضوع ده چې نن ورځ به پر دې موضوع باندې وژغیږو بحث پور باندې وکړو او د تاریخ د علم اړوند به معلومات لاس راوړو درنو زکونکو په دې لوست کې به موږ د تاریخ د علم اړوند همدارنګه د تاریخ د علم د ګټو اړوند معلومات لسته راوړو د تاریخ علم به پیژنو د چې تاریخ څه ډول علم دی همدارنګه د دې علم ویل یا د دې علم لوستل څه ګټې لري او دا چې تاریخ مشته سره څه کوي پر دې موضوع باندې به بحث وکړو او ډېر ښکلي معلومات لسته راوړو درنو زکونکو لکه څنګه چې موږ تاسو تاریخ مضمون وایو نو لومړی باید تاریخ وپیژنو دا چې تاریخ څه دی او موږ په دې کتاب کې څه زده کوو نو تاریخ یو علم دی چې په خوانی او هغه تریشوی پیښې تر موږ پورې رسوي او د هغه اړوند مشته معلومات راکوي یعنی تاریخ مشته هغه ډول پیښې رسوي یا هغه ډول پیښې څخه موږ خبروي چې هغه ډېری په خوانی وي هغه کېدای شي چې موږ نه کو نه زموږ پلرونه هغه مهال شتون نه درلوده یعنی د هغه مهال یا حتی د پیړۍ مخکې کیسې داستانونه او ډېری تاریخي پیښې تر موږ پورې رسوي او د هغه اړوند مشته معلومات راکوي یعنی د تاریخ علم زموږ سره د مرسته کوي چې موږ به پخوانی یا تیر شوی ژوند باندې وپوهیږو د چې پخوا ژوند څه ډول وو یا حکومت پیښې رامنځته شوی وي نن ورځ د پخوا د ژوند سره څه فرق لري یا کمی پیښې په هغه کې په سیاسي په اجتماعي په ټولنیز یا په هر برخه کې وي، هغه پیشي د تر ورځې پیشي د نن ورځې حالات د پخوانی حالات سره څه ډول فرق لري، د دوی ترمنځ توپیر څه دی، څومره توپیرونه رامنځته شوي دي د پخوانی ژوند څخه تر اوسه پورې، یعنی د هرې دورې د پخوانی ژوند د پخوانی کیسو د پخوانی داستانونو د پخوانی پیشاړون موږ ته معلومات راکوي چې دا د تاریخ د علم دنده ده. نو راځو خپل درس پیلو چې موږ درس د تاریخ د علم او ګټو په اړه څه پوهیږي. هم دمو د نن ورځې لومړنۍ لوستي راځو خپل درس پیلو د تاریخ تعریف. لکه څنګه چې مخکې هم وویل، تاریخ یو علم دی چې تیرې شوې پیښې د وخت ځای په پام کې نیولو سره بیانوي، یعنی تاریخي یا تیرې شوې پخوانۍ پیښې د وخت ځای په پام کې نیولو سره بیانوي. یعنی تاریخ هغه علم دی چې تیرې شوې پیښې د مهال یعنی زمان او د ځای یعنی مکان په پام کې نیولو سره بیانوي. مهال او ځای ته د تاریخ د تاریخي پیښې په اړه پام کول تاریخ د کیسو او اسانو څخه بیلوي. یعنی موږ دلته یادونه کړې ده چې تاریخ هغه علم دی چې پیښو ته یعنی پخوانی پیښو ته د وخت او ځای په پام کې نیول سره هغه پیښه موږ ته بیانوي. وخت او ځای دلته د وخت او ځای یادونه سوي ده، یعنی محل او ځای ته د تاریخي پیښو په اړه پام کول د کیسو او داستانونو څخه تاریخ بیلوي، یعنی د تاریخي پیښو اړوند موږ ته داسې معلومات راکوي چې هغه کیسه او نکلونه څخه بیل، یعنی کیسه او نکلونه یو جلا اړخ لري، تاریخي پیشي یو جلا اړخ لري. موږ وایو چې تاریخي پیشي محل تکلی ځای یا تکلی وخت او ځنګړی ځای لري، یعنی همدا تکلی وخت او ځنګړی ځای تاریخي پیشي د کیسو داستانونو څخه بیلوي. هر پیشه تاریخي پیشه نه دی، یوازې موږ هغه پیشو ته تاریخي پیشه ویلای شو کومه پیشه چې په ټاکلي محل او ځنګړي ځای کې واقع شوی وي هغه تاریخي پیشه ده، موږ ورته ویلای شو چې تاریخي پیشه ده. مثلا د بدر غزا، د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې د مدینې په 250 کیلومتر کې واقع شوی ده، نو موږ وایو چې دا یو تاریخي پیشه ده. د بدر غزا یو تاریخي پیشه ده، ولی په دې شي د بدر غزا هم 2 ټاکلي ځای لري، یعنی د مدینه 150 کیلومتر د دې پښې ټاکلې او ځنګړی ځای سو، یعنی د مدینه 150 کیلومتر یو ځنګړی ځای دی چې په هغه کې یوازې د بدر غزا پیښه شوې ده. د بدر غزا رقم یو بل پیښه په هغه مکان کې بیان نه ده شوی، او د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې شوې ده. 2 هجری قمری کال د دې پیښې هغه ځنګړی وخت سو، یعنی 2 هجری قمری کال 2 هجری قمری کال د دې پیښې ځنګړی یا ټاکلی وخت سو. نو وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده، موږ ویل چې هر پیښه تاریخي پیښه نه، یوازې هغه پیښه تاریخي پیښه دي چې ځانګړی ځای او ځانګړی وخت ولري. نو کچېری موږ د نن ورځې ترافیکي، طبيعي او د تورته نوري پیښې په نظر کې ونیسو، هغه ته موږ تاریخي پیښې نه سوړې. په دې چې دا پیښې ډېرې عامې دي، هر وخت رامنځته کیږي، په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې رامنځته کیږي، نو موږ نه سوړې چې دا تاریخي پیښې دي. مثلا ترافیکي پیښه، یو ترافیکي پیښه داسې په نظر کې نه سو چې نن په کندهار، هرات، کابل کې ترافیکي پیښې سوي. په درو ولایتو کې ترافیکي پیښې په یو ورځ سوي، هغه هم په درو مختلفو ځایونو کې په درو مختلفو وختونو کې. یعنی په هرات کې مثلا غرمه ترافیکي پیښه سوي ده، په کابل کې په شام سوي ده، او په کندهار کې سهار سوي ده. درې مختلف ولایات سو، درې مختلف ځایونه سو، یعنی درې مختلف موقعیتونه سو او درې مختلف وختونه سو، نو نه ټاکلي ځای سو نه ټاکلي وخت سو. نو دا ډول پیښې تاریخي پیښې نه دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې واقع سو. نو موږ نه سو ویلای چې دا یو تاریخي پیښه ده، تاریخي پیښې یوازې هغه پیښې دي چې ځانګړی ځای او ځانګړی وخت ولري. د دې څنګه لکه څنګه چې موږ او تاسو په هیجو انسانان او بشري ټولنې مختلفې دورې تیر کړې دي، ډېر بیلابل پړاوونه تیر کړې دي، ډېر لوړې او ژورې لارې ته شاپلې شي دي تر څو اوسنۍ حالت ته رسیدلې دي. همدغه دغه ډول ټولې پیښې چې په بیلابل وختونو کې په د دې سره مخ شوې دي، هغه دوی تر شاپلې شي دي. دغه ډول پیښې چې بیا ځانګړي ځای او بیا هم ځانګړي وخت ولري، هغه تاریخي پیښې دي. او تاریخ بوهان دغه ټول پیښو ته د تاریخي متنونو نوم ورکړی دي، یعنی تاریخ بوهان دغه ډول پیښې د تاریخي متنونو په نوم یادوي. نلته موږ یو یادونه د تاریخ بوهان وکړه. راځو تاریخ بوهان پیژنو چې تاریخ بوهان څوک دي. تاریخ بوهان هغه خلکو یا هغه کسانو ته ویل کیږي چې د تاریخ اړوند مکمل معلومات لري. موږ د تاریخي پیښو څخه پریوي، یعنی د دې معلومات په تاریخ کې یا په تاریخي موضوعاتو کې مکمل او بشپړ دي، پوره معلومات دي، هم هغه پیښو بیا تر موږ پرې راسوي او موږ د تاریخي پیښو څخه پریوي چې دا هم تاریخ په هانسول راځو. درنو زده کوونکو، تاریخي دورې پیژنو، تاریخ علم وویل دا چې تاریخ موږ ته څه زده کوي، څه ډول علم دی، تاریخ پوهان مو پیژندل، اوس تاریخي دورې وایو. تاریخ پوهان بشري تاریخ په دوو دورو باندې ویشلې دي، چې یو یې د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، او بلې هم تاریخي دوره. تر تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ نه و، لکه څنګه چې د نامه څخه هم معلومیږي، هغه مهال چې تاریخ نه و، یعنی د تاریخ څخه مخکې دوره. دوهم هم تاریخي دوره ده، چې یعنی هغه مهال چې تاریخ رامنځته شوی دی، هغه مهال چې په هغه کې تاریخ شتون درلود. راځو هره دوره په تفصیل سره وایو. اول د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، چې دغه دوره د انسان د پیدایشت او د انسان د انساني ټولنې د هغه ډېر لومړني او ساده رسم رواجونو څخه پیلېږي، بیا د مدینه تر امکېدو پورې رسېږي. چې په دې دوره کې مدنیت، تاریخ، لیک او لوست هیڅ هم شتون نه درلود، نو ځکه دا دوره د تاریخ وړاندې دوره په نوم یادیږي. یعنی دا دوره هغه مهال پیلېږي چې کله انسان نړۍ ته راځي، کله انسان دنیا ته راځي، د هغه مهال څخه دا دوره پیلېږي، بیا تر هغه وخته پورې چې انسانان د مدنیت پړاو ته رسېږي. دوهمه دوره هم تاریخي دوره ده، یعنی مخکې لدی چې تاریخي دوره پیل سي، په د تاریخ وړاندې دوره کې انسانانو ډیر ساده او ستونزمن ژوند درلود، ډیر مصروف ژوند درلود، دوی به د خپل مټ په زور باندې، یعنی یوازې به دوی په خپل زیار ایستله چې دوی به خپلې اړتیاوې پوره کولې، لکه څرنګه چې موږ او تاسو نن د ډیرو وسایلو څخه کار اخلو، دوی هغه مهال دغه ډول وسایل نه درلود، ډیر ساده ژوند و مګر ډیر مصروف ژوند و. دوی به د ونو او حیواناتو د پوستکو څخه د ځان لپاره کالي جوړول، د دې تر څنګ دوی به غرونو او څوک یو سیدل د خپل د خوراک لپاره د ونو د میوه څخه د وحشي حیواناتو د ښکار کولو څخه کار اخیسته، یعنی د دوی ژوند ډیر ساده ژوند. دوهمه دوره چې هغه دوره ده چې تاریخ پیلېږي، یعنی تاریخي دوره، هغه مهال چې انسانان د مدنیت پړاو ته ورسېدل، یعنی هغه مهال چې انسانان د لیک او لوست سره آشنایي پیدا کړه، مدنیت رامنځته شو، نو په دې وخت کې هم تاریخ پوهان او هم تاریخ رامنځته شو. یعنی دا دوره بیا د تاریخي دوره په نوم یادیږي، یعنی هغه دوره چې لیک او لوست رامنځته شوی دی، تاریخ او تاریخ پوهان رامنځته شوي دي. راځو د تاریخ د علم ګټې. دا چې د تاریخ علم ویل، د تاریخ علم لوستل، یا د خپل د تاریخ علم څه ګټې لري، موږ ولې باید تاریخ وایو؟ لومړی دا چې تاریخ موږ د تیر شو پیښو څخه خبروي، یعنی موږ ته د هغه ډول د پیښو، د داسې پیښو اړوند معلومات راکوي چې هغه پیښې ډېرې پخوانۍ وي، تیر شوې وي، چې شاید موږ خو بل شک چې شاید هغه مهال نه و، یعنی ډېر پخوانۍ پیښې زموږ پلرونه، زموږ نیکونه، یا حتی زموږ د نیکونه هم هغه مهال شتون نه درلوده. هغه ډول پیښې چې هغه مهال واقع شوي تر موږ پورې رارسوي، او نننی عصر یا موږ او تاسو ته د هغه ډول پیښو اړوند معلومات راکوي. حتی پیړۍ پیړۍ مخکې هم تاریخ پوهان په هغه موضوعاتو باندې څېړنې کوي، تاریخي پیښې ثبتوي او تر موږ پورې رارسوي. دوهم دا چې د پرمختللو ټولنو د ودې لاملونه راپېژني. دا چې د نن ورځې هغه پرمختللي ټولنې او هېوادونه چې نن یې ډېر پرمختګ کړی دی، د هغه لاملونه څه دي، دوی څه ډول پرمختګ کړی دی. که چیرې موږ لاړ سو د هغه هېواد تاریخ وایو، نو موږ به وپوهېږو چې دغه خلک له کومو ستونزو سره مخ شوي وو، دوی څه ډول مدنیت درلود، کومې لاسته راوړنې درلودې، څه ډول حالات دوی تېر کړي وو چې نن دوی دومره پرمختګ کړی دی. چې د هغه په پیژندلو سره به موږ وکولای سو چې د خپلې ټولنې د ودې پرمختګ لپاره هم کار وکړو. پلان ډول موږ داسې ویلای سو چې تاریخ د تیر ژوند هنداره او د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی لکه څرنګه چې یوه هنداره موږ ته هر څه واضح اشکار اشکاره کوي، تاریخ هم هغه تیر او پخوانی ژوند موږ ته د هندارې په شان یو ډېر په واضح او اشکاره ډول راته ښکاره کوي. یعنی د پخوانی ژوند موږ ته هر څه ډېر واضح راکوي، ډېر راته ښکاره کوي، ډېر واضح راته ښکاره کوي چې پخوانی ژوند څه ډول، د دې تر څنګ د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی موږ د خپل راتلونکي ژوند لپاره د تاریخ مضمون څخه یا د تاریخ د علم څخه د خپل رهنما یا لارښود په ډول کار اخیستلی سو. دا د تاریخ د علم ګټې وي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو چې موږ د تاریخ علم وویل، دا چې تاریخ څه ډول علم دی، تاریخ پوهان مو وپېژندل، دا چې تاریخ پوهان څوک دي، د دې تر څنګ موږ تاریخي دورې ولوستلې، دا چې تاریخي دورې په څو دورو باندې ویشل شوي دي، یا انساني تاریخ څو انساني ټولنې څه ډول تاریخونه لري، یعنې کومه دوره په کومه دوره کې تاریخ وو، په کومه دوره کې تاریخ نه وو، د دې اړوند معلومات لاسته راوړل، او د دې ترڅنګ موږ د تاریخ د علم ګټه باندې په هیدلو. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس تاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو د تاریخ علم وپیژنی، یعنی تاریخ تعریف کړئ چې تاریخ څه شي دی، تاریخ پوهان تاریخ په څو دورو باندې ویشي، نمونه به زده کوی او هر دوره به پیژنی، او دا چې تاریخ پوهان مشته یا تاریخ مشته سره زده کوي، د تاریخ علم مشته لپاره کومې ګټې لري او مشته سره زده کوي. تاسو هڅه وکړئ چې دا درې سر پښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ د خپل کتاب څخه، هغه زده کړئ. دا به تاسو سره مرسته وکړي چې د نن ورځې په درس باندې تاسو وپوهیږي، او د دې تر څنګ دا مرسته هم کوي چې تاسو په راتلونکي درس باندې وپوهیږي. دا چې زموږ په دویم لوست کې موږ کوم موضوعات وایي، تاسو سره مرسته کوي چې په هغه موضوع باندې هم وپوهیږي، ځکه دا موضوعات سره تړلي دي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانۍ را سپارم چې وخت چچري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپېڅلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون ته شراغ لاست وایم. نن ورځ موږ تاسو خپل د اتم ټولګي تاریخ مضمون پیلو، چې په دې تعلیمي سفر کې تاسو همیشنۍ ملتیا غواړم چې د هر لوستلو اخرنی شی بوره سره مل اوسئ، او دغه په زړه پورې تعلیمي سفر کې را سره مل اوسئ. په دغه په زړه پورې مضمون کې به موږ تاسو د مختلفو تاریخي موضوعاتو اړوند معلومات لسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو د لوست سره خره ریشي بوره سره ملتیا وکړي، او زموږ د هرې ورځې د لوست موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو موږ تاسو نن خپل د تاریخ مضمون پیلو. لومړی څپرکی دی، چې په دې څپرکی کې به موږ د افغانستان او اسلام په حق له معلومات لسته راوړو. په دې څپرکی به موږ تاسو دا چې څو وخت افغانستان ته اسلام راځي، د اسلام افغانستان ته د اسلام درته کارول معلومات راسته راوړو. د دې تر څنګ د افغانستان اوزاده امویانو په دوره کې، د افغانستان اوزاده عباسیانو په دوره کې، او همدارنګه د افغانستان د خلکو مسلمانو عربو یو پر بل باندې متقابل اغیزې، د دې موضوعاتو اړوند به موږ مختلف او جلا جلا لوستونه ولرو، او ډېر په زړه پورې معلومات به د همدې موضوعاتو اړوند لاسته راوړو. د دې تر څنګ دغه څپرکی یا دغه لوستلو څخه مو په د فصل کې هدف څه دی؟ اول دا چې موږ به وکولای شو په هیواد کې د اسلام د دین د خپرېدو د څرنګوالي، همدارنګه د اسلام د څرګندېدو په درشل کې د افغانستان د عمومي اوضاع سره آشنایي پیدا کړو. د دې تر څنګ د افغانستان د عمومي اوضاع په هکله به معلومات لاسته راوړو. دا چې د امویانو او عباسیانو په دوره کې د افغانستان عمومي اوضاع څه ډول وه، په دې به وپوهیږو. او ورسره دا چې په درې لومړنۍ هجري پیړۍ کې د افغانستان د خلکو، همدارنګه د عربو مسلمانانو ترمنځ د متقابل اغیزې څه ډول وې، د راکړې ورکړې سره به آشنایي پیدا کړو. نو په دې فصل کې موږ ډېر په زړه پورې موضوعات لرو. تاسو هم هڅه وکړئ چې هر لوست په ډېر دقت سره غوږ ونیسئ. د هر لوست په پای کې به تاسو ته کورنۍ دنده درکول کېږي. تاسو هره کورنۍ دنده په وخت سره په ډېر دقت سره اجرا کړئ، یعنی د هر لوست په پای کې چې کومه کورنۍ دنده تاسو ته درکول کېږي، د هغه لوست په پای کې تاسو کورنۍ دنده اجرا کړئ، او سره زده یې کړئ تر څو وکولای شئ چې تاسو په هغه درس باندې ډېر ښه وپوهیږئ. او تر څنګ یې زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. زموږ لومړنی
مثلا دویم دوست مو په لومړنی لوست پورې تړل دي، دریم په دوهم پورې، همدارنګه دغه ټول لوستونه یې په بل پورې تړلي دي. نو تاسې هم هڅه وکړئ چې د آخري موضوع کورنۍ دنده زده کړئ، تر څو په راتلونکي درس کې هم تاسې ته موضوعات پیچلي نه وي او په اسانۍ سره وپوهیږئ. نو راځو خپل د دې څپرکي لومړنی لوست پیلوو، چې لومړنی لوست مو افغانستان ته د اسلام راتګ دی، دریمه او څلورمه پاڼه ده ستاسو په کتابونو کې. نو په دې لوست کې موږ او تاسې دا وایو چې افغانستان ته اسلام څه ډول راځي، څه وخت راځي، او مخکې د اسلام څخه د افغانستان اوزاد څه ډول و، کله چې افغانستان ته اسلام راغلی بیا د افغانستان اوزاد څه ډول کیږي. نو موضوع هم افغانستان ته د اسلام راتګ دی. د افغانستان اوزاد د اسلام د څرګندېدو پر مهال، د اسلام د راتګ په نږدې وختونو کې افغانستان د ژوند د بیلابیل اړخونو له پلوه د یو بنسټیز بدلون لپاره چمتو سوی و، یعنی د دې لپاره چمتو و چې یو بنسټیز بدلون سره مخ شي. د مثال په توګه زموږ په هیواد کې یو داسې پیاوړی حکومت چې هغه مختلفې سیمې، مختلف ولایات تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو حکومت شتون نه درلود. په هره برخه کې، په هره ولایت کې، په هره سیمه کې جلا جلا واکمنان و، او هره سیمه یا هره برخه د افغانستان د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدله. د هیواد په شمال کې مثلا ترکانو حکومت درلوده، د هندوکش په سویل کې رتبیل شاهان واکمني وه، او په لویدیځ کې بیا ساسانیانو حکومت درلود، یا په لویدیځه برخه کې په ساسانیانو پورې تړلي وایانو واکمني درلوده، چې دغه د افغانستان هر سیمه یا هر برخه مثلا شمال، سویل، لویدیځ، ختیځ، همدارنګه نورې سیمې د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدلې. یعنی په هره برخه کې یو خپلواک حکومت و. په شمال کې یو جلا حکومت و، د ترکان حکومت و چې موږ ویل، همدارنګه په هندوکش کې، د هندوکش په سویل کې بیا جلا واکمني و، په لویدیځ کې جلا. یعنی داسې یو پیاوړی حکومت، داسې یو قوي او غښتلی حکومت چې هغه ټول دغه ولایتونه یا د افغانستان ټولې سیمې تر یوې واکمنۍ لاندې راولي، داسې یو واکمنۍ، داسې یو حکومت شتون نه درلودي. د ټولنیز پلوه هم د طبقاتو شتون، د وینې او توکم فاصلت باندې باور هم د خلکو د ستونزو سره مخامخ، خلک د ستونزو سره مخامخ کړي وه. یعنی دلته د وینې د لحاظه، د توکم د لحاظه، د قوم د لحاظه، د طبقو د لحاظه توپیرونه موجود وه چې خلک یې د ډېرو ستونزو سره مخ کړي وه. د کورنۍ جوړښت هم ټینګ او محکم بنسټ نه درلود، په ښځو باندې به ظلم کېده. د دینی پلوه هم زموږ هیوادوال یا زموږ خلک د افغانستان بیلابیل ادیانو منونکي وه، یعنې مختلف دینونه به دوی منه. په تېره بیا په بودایي او زردشتي دین منونکي ډېر وه په افغانستان کې. یعنی د افغانستان زیاتره خلک د بودایي او زردشتي دین منونکي وه، یا د دغه دین پیروان وه. دوی به معمولا لمر ته عبادت کوه، لمر ته عبادت هم رواج درلودې. د بلې خوا د لوړ پوړو شخصیتونو، د ځواک د خاوندانو د خوا ظلم او تیری هم په مظلومو خلکو باندې کېده، چې دغه ټول په خلکو کې یو عمومي نارضایتي او ګډوډي رامنځته کړې وه، چې په همدغه وخت کې د اسلام اوازه زموږ هېواد ته راورسېده. یعنی هغه دین چې خلک یې یو څښتن، خپلواکي، عدالت او برابري ته رابلل، ډېر ژر دغه دین د دغه دین دعوت کوونکي مجاهدین ځانونه د افغانستان یا زموږ د هیواد تر پولې پورې راورسول. راځو دې موضوع ته چې اسلام څه ډول خپرېږي، یا د اسلام د دین خپرېدل د افغانستان پر طرف باندې، د اسلام پرمختګ یا د افغانستان په لوري باندې د اسلام پرمختګ، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې پیل شو. یعنی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې اسلام د افغانستان لور ته راغلی، او د خواته هم پرمختګ وکړ. د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلی. مسلمانانو دا ښار ونیوي او اسلام دغه ښار ته لاړ. نو د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو ترولکی لاندې داخلي. ورسته بیا نور شهرونه هم د اسلام د لشکرو لاس ته ورغلل، او نور سیمې هم مسلمانانو د مسلمانانو تر واک لاندې راغلي، او مسلمانانو دغه نور شهرونه هم فتح کړه. په تېره بیا د یو څلوېښت سپوږمیز څخه تر یا شپږ سوه یو شپېته زیږدیز کال څخه وروسته دغه پرمختګونه نور هم زور واخیسته، یا دغه د اسلام راتګ د افغانستان ټولې سیمو ته ورسېده او نور یې هم پرمختګ وکړ. زموږ د هیواد زیاتره شهرونه د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلل. خو د اسلام د دین مکمل رواج او خپرېدنه بیا هغه مهال شروع سوه چې کله دننه په هیواد کې ځینې کورنۍ عناصر او ځواکونه لکه سیستاني سفاریانو د اسلام دین ته د ساتنې او د دغه آسماني دین د خپرېدو لپاره خپلې ابلاوې وتړلې. یعنی دغه پرمختګونه نور هم ډېر زیات سو. د اسلام دا زموږ د هېواد زیاتره سیمې مسلمانانو ونیولې، مسلمانان راورسېدل زیاتره سیمو ته، او هلته اسلام خلک اسلام ته راوبلل. د اسلام دین دغه هېوادونو ته، دغه نورو سیمو ته هم راورسوي. خو دغه د اسلام رواجېدل، دغه د اسلام د دین مکمل کېدل زموږ په هېواد کې بیا هغه مهال ډېر سوه، چې کله زموږ د هېواد دننه ځینې ځواکونه لکه سیستاني سفاریان د اسلام د دین د ساتنې لپاره، د اسلام دین د خپرېدلو لپاره بیا دوی ملاوي وتړلې. دوی بیا هم هڅې وکړې او دغه دین په مکمل ډول زموږ د هېواد هر ګوټ ته، زموږ د هېواد هرې سیمې ته او هر ولایت ته ورسېده. درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسې د نن ورځې درس. موږ او تاسې نن ورځ په دې باندې وپوهېدلو چې افغانستان ته اسلام څه وخت رالی، څه ډول سره و، او د افغانستان څخه مخکې، د اسلام څخه مخکې په افغانستان کې اوضاع څه ډول و، موږ په دې باندې وپوهېدلو. یعنی مخکې له دې چې اسلام افغانستان ته راشي، په افغانستان کې داسې یو حکومت حتی شتون نه درلودی چې د افغانستان مختلفې سیمې یا مختلف ولایات تر یوې واکمنې لاندې راشي، یا په ټولو سیمو په ټولو ولایتو باندې یو حکومت وي. د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر سیمه کې، په هر ولایت کې جلا جلا واکمنان وي. مثلا موږ ویل چې د افغانستان په شمال کې جلا واکمنی شروع و، د یو جلا حکومت و، د هندوکش په سویل کې جلا، په ختیځ کې جلا، په لویدیځ کې جلا. یعنی یو واحد حکومت په افغانستان کې شتون نه درلودي. د دې ترڅنګ په ټولنه کې به د ټولنیز لحاظه ستونزې ډېرې وي، د خلکو ترمنځ، مثلا د دوی ترمنځ وینه په لحاظ باندې توپیر کېده، د طبقو په لحاظ باندې، مثلا ټیټې طبقې یا لوړې طبقې، شتمن خلک، غریب خلکو ترمنځ به توپیرونه ډېر زیات و. قوم پرستی به ډېر رواج و. مثلا هغه کسان چې قومونه سره بیل و، د دوی ترمنځ توپیرونه ډېر زیات و، چې دغه ټولې ستونزې خلک د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي و. د خلکو نارضایتي، ناخوښي هم په دوی کې زیاته وه. پر ښځو باندې ظلم ډېر کېده. یو کورنۍ محکم بنسټ شتون نه درلود، ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ وې. مثلا موږ دا هم ویلي وو چې ښځې د اسلام څخه مخکې ژوندۍ تر خاورې لاندې ښخېدلې. دغه پر ښځو باندې ظلم د شتمنو، مثلا د شتمنو غریبو ترمنځ فرق، د دوی د وینې د لحاظه فرق، د دوی د توکم یا قوم پرستی، دغه ستونزې هغه څه وي چې په افغانستان کې هغه مهال اسلام د راتګ څخه مخکې شروع وې. او د دې ترڅنګ کله چې اسلام راغلی، یا اسلام د حضرت عمر فاروق رغه تعالی نو په دوره کې د افغانستان په لور پرمختګ وکړ، او د اسلام لشکری یا مجاهدین افغانستان ته راورسېدل، نو خلک د یو څښتن عدالت برابرۍ دغه لور ته راوبلل، او د اسلام خبرېدل پیل سو. د افغانستان هر ګوټ ته، د افغانستان هر سیمه ته او هر ولایت ته اسلام پرمختګ وکړ. او په 1400 زیږدیز کال کې دغه د اسلام پرمختګ نور هم زیات سو، او د افغانستان هرې سیمې ته د اسلام مبارک دین ورسېدې، او د افغانستان هرې سیمه مسلمانانو تر خپل ولکې لاندې راوسته. چې بیا دغه د وخت په تیریدو سره، د 1400 زیږدیز کال څخه وروسته، بیا هم دغه پرمختګونه ډېر زیات سو، او په مکمل ډول د افغانستان ټولې سیمې د مسلمانانو ولکې ته هغه مهال ورغلې چې د افغانستان د نن ځینې ځواکونه، ځینې حکومتونه دا پریکړه وکړه، یا دغه ملاوی وتړلې چې د اسلام مبارک دین نور هم پرمختګ ورکړي، او دغه د اسلام مبارک دین نور هم خپور کړي. همدغه دی چې سیستاني سفاریان یو هغه ځواک و چې دوی د اسلام د پرمختګ لپاره، د اسلام د خپرېدو لپاره خپل ملاوی تړي، او د اسلام پرمختګ نور هم زیاتیږي، او افغانستان ته اسلام راځي او خپرېږي. دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس، درنو زده کوونکو، درس پر همدې ځای پای ته ورسېدی. تر راتلونکي درس پورې تاسې کورنۍ دنده لرئ. کورنۍ دنده مو دا ده چې څلورو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي د همدغه لوست څخه، او دغه څلورو پوښتنو ځوابونه تاسې شز دقیقې تر څو په دغه درس باندې تاسې وپوهیږئ، او راتلونکي درس ته تاسې هم چمتو اوسئ، ځکه نو دغه د هر لوست په پای کې موږ تاسې ته کورنۍ دنده درکوو چې تاسې د ځان سره تکرار او زده کړئ. اوله پوښتنه دا چې د اسلام د راتګ پر مهال زموږ هیواد په شمالي او لویدیځ برخو کې کوم قومونه واکمن وو. موږ په همدې لوست کې یادونه وکړه چې د اسلام د راتګ پر مهال باندې زموږ د هیواد په شمالي، لویدیځ، سویل، د هندوکش په سویل او داسې نورو برخو کې مختلف قومونه واکمني درلودل. نو تاسې وایاست چې په شمالي او لویدیځ برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ بل پوښتنه دا چې د هغو ادیانو نمونه واخلي چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. موږ دلته د دین په هکله هم یادونه وکړه. تاسې هم وایاست چې هغه کوم دینونه وه یا کوم ادیان وه چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. د دې تر څنګ دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو له اسلام څخه هرکلی وکړ؟ موږ دلته ځینې ستونزې وویلې، د همهغه ستونزو پر اساس باندې خلک ډېر ژر د اسلام دین ومنه. نو تاسو دې پوښتنې ته ځواب وایاست. او بل دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو پوښتنه ته ځوابونه پیدا کړئ او زده کړئ. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو په مهربانه ډول رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د له مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونی کی هیله مې منې درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړ اوسې وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د رحم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوسته شرح خلاص وایم. لومړی موضوع مو هم د احمد شاه بابا د وکمن کې دوه څخه د مخه د افغانستان سیاسي حالات په حق لده. په شپږمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښې قرباني شوې وه. یعنی په دغه پیړۍ کې زموږ خاوره د یزموږ هیواد د ډیرو بد سیاسي پیښو قرباني شوه او د سلطان حسین بقرا د بایقرا مړینې څخه د مړینې سره سم ګډوډي ته لاره هواره سوه. یعنی کله چې سلطان حسین بایقرا وژل کیږي یا مړ کیږي، نو په دغه هیواد کې ډېری ګډوډي پیښیږي او د شیبانیانو په لاس هم د هرات تیموري حکومت د منځ ځي او په فارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس باندې د صفویانو د واکمنۍ بنسټ ایښودل کیږي، چې په هند کې هم د ګورګاني شهزادګانو څخه یو کس چې محمد بابر د بابري دولت بنسټ کې شو. او په دې توګه سره زموږ په شمال، لویدیز او سویل کې ختیس کې بابری، صفوی او شیباني دولتونه رامنځته کیږي. بیلابیل حکومتونه په اړه برخه کې خپل واکمنۍ پیلوي، چې دغه ټول واکمنان زموږ د هیواد د پرمختګ مخنیوي کوي او زموږ هیواد پرمختګ نسي کولای، یو ډول خنډ ګرځي زموږ د پرمختګونو په وړاندې. نو د جغرافیایي دغه د سیمو ویش همدارنګه زموږ خاوره دغه جغرافیایي سیمو ویش تقریبا دوه نیمه پیړۍ د ودی او پرمختګ څخه لري وساتله. او په دغه وخت زموږ د هیواد د نور هیوادونو په منځ کې د جګړې میدان سو او هر هیواد په د خپلې ګټې لپاره د افغانستان څخه ګټه اخیستل. د خلکو پاتونه بیا د لومړي ځل لپاره په دغه وخت کې په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان سیمو کې پیل شوې. نه په دغه وخت کې د افغانستان خلک ډېر پتنګ راغله د دغه حکومتونو څخه، نو دې د پاتون ته مخه کوي. نو هم دغه وخت چې د لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، بلوچستان او اندخوی سیمو کې خلک مقاومت کوي او پاتونونه کوي، سره له دې چې دغه پاتونونه بیا په یو ځای کې آرام کېدل، په بل ځای کې پورته کېدل، خو داسې په عمومي ډول سره دغه پاتونونه آرام او غلی نسوه. په ختیځ ولایتو کې هم د خپلواکۍ غوښتنې پاڅونونه شروع سوه چې هغوی به د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو خلکو زیاتره قومونه په هغه کې برخه اخیستې وه، او همدارنګه سیاسي غورځنګونه هم که څه هم دوی نسوای کولی چې خپلواکي ترلاسه کړي، خو بیا هم دوی د خلکو ته الهام ورکوي چې دوی راپورت سي او پاڅونونه وکړي چې بیا د روشانیانو د نهضت د نامه لاندې دوی پاڅون کوي او په دغه پاڅون کې ډېره ځانګړې ونډه اخلي. د دې ترڅنګ د خوشحال خان خټک پاڅون چې دی هغه بیا یو بل سیاسي حرکت دی چې په دغه مهال کې راپیلیږي او زموږ د هیواد د خلکو په راویښولو باندې هم اغیز کوي. دوی داسې پاڅون کوي د مقاومت چې شي دا د دې لامل کېږي چې زموږ خلک نور هم دغه پاڅون ته تشویق سي او راویښ سي. زموږ په مسیر تاریخ کې بیا دغه خوشحال خان خټک د خټکو دغه پاڅون چې کړی دی د خټکو د غورځنګ په نامه یادیږي چې په دغه نامه ډېر شهرت لري او زموږ د هیواد په تاریخ که هم خاص او ځانګړی ځای لري. په خپل خوشحال خان بیا یو فرهنګي او پوځي سړی و. دی بیا خپل د ژوند څلور کاله په بند کې تیروي او د کلچي د زندان څخه آزاد سي. دغه څخه وروسته بیا د خپل قوم مشري په لاس کې نیسي او کومي مبارزې چې دی کوي دغه مبارزې تر مرګه پورې دوام لري چې تقریبا اتیا کاله عمر د درلودي او په دغه اتیا کلونو کې د تر مرګه پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکړی و. که څه هم د خپلواکۍ غوښتونکي هغه مبارزې د هیواد په ختیځو سیمو کې د هیواد په ختیځو برخو کې کله په وقفې ډول سره له منځه تللې، یعنې کله به راپورته کېده کله به بیرته رامه کېدل او بیا به راپورته کېدل، خو بیا هم په 13مه پیړۍ کې یو ځل بیا د میرویس خان نیکه یو بل پاڅون وکړ د دې لپاره چې یرغلګل د منځه یوسي. او زموږ د هیواد په تاریخ کې بیا دغه د میرویس خان نیکه پاڅون د کندهار د پاڅون په نامه یاد سوی دی چې میرویس خان نیکه په 1909 زیږدیز کال کې د ګرګین د ظلمونو همدارنګه د صوفیانو د حکومت په وړاندې د کندهار ښار خلک پاڅون ته راهڅوي او دوی په پایله کې پاڅون کوي چې دغه پاڅون په پایله کې بیا د هوتکیانو خپلواک دولت رامنځته کیږي او دوی خپلواکي اخلي چې د همدې دولت بیا دغه دولت بیا په دې باندې وتوانېدی چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي. راځو دا چې د احمدشاه بابا د واکمن کېدو پر مهال باندې ټولنیزه وضع څنګه وه په افغانستان کې. د شیباني، صفوي او بابري ځواکونو د ولکې په پایله کې د هیواد مرکزي دولت سوداګري او کرهنه د لاس ور کړی، یعنی د دغه درو حکومتونو په وخت کې زموږ هیواد پر هغه دولت خپل سوداګري او کرهنه د لاس ور کړی و. د هرات مکتب هم په دې باندې د هرات هنري مکتب هم په دې باندې ونه توانېدی چې نور د ادب او صنعتکار مکتب وزي، او همدارنګه زموږ هیواد مرکزي حکومت هم نه درلودي. د اوبو لګولو هغه کوم سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و هغه هم هغه جګړې چې په دغه دوران کې رامنځته سوې دغه جګړو له امله دغه بندونه سیستمونه د منځه ولاړل. په دې وخت کې زموږ هیواد ډېر په سخت حالاتو کې و او ډېر جدي خطر سره مخ و. په دې هیواد کې د زیاترو خلکو بوختیا چې وه هغه مهال کرهنه او مالداري و. د دې ترڅنګ د څرمن جوړول، صابون جوړول، د غالي اوبدل، ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه وه او د خلکو بوختیا همدغه وه. په ټولنیز حالت کې هم اخیستل او خرڅول چې وه هغه د جنس په ډول وه، مګر پیسې او سکې هم خپل خاص ارزښت درلودل. راځو د اقتصادي حالت ته. دا چې د احمدشاه بابا د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان اقتصادي حالت څرول و، د هیواد اقتصادي حالت هم په 14مه او 16مه پیړۍ کې تقریبا شو. کرنه، مالداري او لاسي صنایع هم د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې، یعنې زموږ هیواد اقتصادي حالت چې و هغه په مالداري، کرهنه او په لاسي صنایعو باندې ولاړ و. د دې ځمکه چې وه د دغه ځای ځمکه د اقلیم او خاورې د ځینو نباتاتو د کښت لپاره ښه مساعده وه، او مګر هغه یرغلونه چې سیمې په دغه مهال کې دغه جګړې او دغه یرغلونه د کرنې سیستمونه د منځه یوړل، او په دغه مهال کې خلک د اسلام څخه په پیړیو د مخه په کرهنه باندې بوخت و، او د دې ځای خلک هم بل بوختیا چې وه هغه مالداري و. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارې هم فوق العاده ارزښت درلوده، یعنی د سوداګرۍ لارې یا هغه واټنونه چې وه د نورو هیوادونو سره هغه هم خاص ارزښت درلودی. د پردیو د حملو څخه د مخه په خوا یعنی په شپاړسمه او اولسمه پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او همدارنګه د مارانهر هیوادونو سره په زیاته کچه باندې کېدل، یعنې سوداګریزې اړیکې یا صادرات واردات د دغه هیوادونو سره زیات وه. او هغه مهال بیا د کندهار او هرات شهرونه د سوداګریزو مرکزونه ګڼل کېده، په دې خاطر چې د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې د هغه ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل، یعنې هغه صادرات او واردات چې د نورو هیوادونو سره کېدل همدغه د کندهار د ښار څخه تیرېده. نو ځکه کندهار ښار ته یې خاص ارزښت ورکړی و د سوداګرۍ په برخه کې. دغه مهال بیا د کندهار ښار د هند دروازې په نامه یادېدل، او د همدې امله زیاتره جګړې او هغه زیاتې جګړې د وخت او د ځواکمنو هیوادونو په منځ کې د کندهار د نیولو په مخ رامنځته کېدلې. یعنې زیاتره جګړې چې دغه مهال پیښېدلې د دوی هدف همدغه و چې د کندهار سیمه ونیسي او دغه سوداګري ارزښت چې کندهار ښار لري د دغه څخه ګټه واخلي. چې بیا د ځینو هیوادونو د حملو او د هیواد تجزیه څخه وروسته زموږ اقتصادي حالت له منځه ولاړ، اقتصادي مرکزونه له منځه ولاړ، په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه هم په ټپه باندې ودرېدل، اقتصاد ته ډېر زیان ورسېدی چې بیا تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو دولت تر رامنځته کېدو پورې دوام درلودی.
راځو دا چې احمدشاه بابا څه ډول یو ځل بیا افغانستان را ژوندی کوي. خپل احمد شاه بابا د زمان خان زوی او د دولت خان سدوزی لمسی دی چې په 1928 کال کې زیږدیز کال کې دی په هرات کې زیږیدلې دی، او دی په 15 کلنۍ کې د شیر سرخ زیارت په جرګه کې وخت ورسېدی. یعنی کله چې دی د 15 کالو په دی وخت کې د شیر په شیر سرخ زیارت کې جرګه و چې دی په همدغه جرګه کې شتون درلودی، او دی داسې وخت ورسېدی چې کابلی صابر شاه چې هغه خپل یو دیندار شخص و دی رولړیږي د غنمو وجی د احمد شاه بابا یا د احمد خان په پټکی یا د هغه په لنګوټه کې اجدي چې د شاهي سمبول دی، او دغه غنمو د وجی په شیدو سره د وخت رسیږي او د واکمن ټاکل کیږي. نو کله چې احمد شاه بابا وخت ورسېدی هغه به د ټاکل کیدو څخه ورسته د ځینې ټکی په پام کې نیسي او د هغه هدف لپاره کار کوي. اول دا چې د غشتل مرکزی قدرت بیا جوړ کړي او یو رامنځته کی، دا چې د احمد شاه بابا څخه مخکې یو مرکزی قدرت شتون نه درلود د هیواد سویل، ختیځ او شمال برخو کې جلا جلا حکومتونه، نو دا وغوښتل چې یو مرکزی د قدرت رامنځته کړي، هغه بیا جوړ کړي او یووالی رامنځته کړي. بل دا چې د افغانستان د طبیعي پولو امن وساتي چې د امو سیند څخه د سند او د هند تر سند پورې اوږدوالی درلودي. دغه طبیعي پولو احمد شاه بابا په ځین کالونو باندې لاس پورې کړ، او هیواد ته د هیواد سیاسي او اقتصادي برخو ته هم یووالی روبخشي، او د قبایل ترمنځ هغه کوم اختلافونه چې موجود و هغه د منځه یوړل. خلک یې دې ته وهڅول چې د هیواد په ګټو او توانونو کې شریک شي او یوازې خپله ګټه په فکر کې ورنه سي. چارواکو ته هم د مشورې ورکولو لپاره د مشرانو د تلپات جرګې بنسټ کې شو دی چې د دې ترڅنګ احمد شاه بابا ځینې اصلاحات او پوځي فعالیتونه هم درلوده. اداري اصلاحات په دې ډول و چې احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل، د وزیران وټاکل او د مشرانو جرګه هم جوړه کړه. د حکومت ډول یې د ټول اسلامي هیوادونو په رقم مطلقه سلطنت و، او د مشرانو په جرګه کې بیا نه پوه کسانو غړیتوب درلودي چې هغوی د تصمیم نیولو لوړ ځای درلودي. یعنې دغه د مشرانو جرګه هر تصمیم چې نیول کېدی هغه به عملي کېدی. د نظام اداري جوړښت هم د درو قواو څخه جوړ بو چې یا اجرایه قوا او بل مقننه او بل هم قضایه قوا وي، او قضایه قوا چې هغه به پوره خپلواکي درلوده. د هیواد عواید هم د مالیات د ټولولو، د غنیمت مالونو او د جنگي غراماتو او همدارنګه د پاچاهانو د سوغاتونو څخه ترلاسه کول. احمد شاه بابا خزانه چې هغه د سرو زرو ګاړو او قیمتي ډبرو څخه ډکوه. د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار ښار نوې ودانۍ او د خلم ښار جوړول دي. معماری حکاکی او د انزورګری حرفو په حرفي هم په دغه وخت کې د پامور پرمختګ کړی و. د احمد شاه بابا خزانه د سرو زرو ګاڼو او قیمتي ډبرو څخه ډکه وه چې هغه د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار ښار نوی ودانۍ او د خلم شاه جوړول و. د دې ترڅنګ معماری حکاکی او د انزورګری هغه کوم حرفي چې هغه هم د احمد شاه بابا په وخت کې ډیر پرمختګ وکړي. د پوځي فعالیتونه بیا داسې و چې احمد شاه بابا په پوځ کې خاص ځانګړی استعداد درلودی د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې وهڅول، یعنی په هغو کې د هیواد پالنې احساسات را ژوندي کړه، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ور وبخښي او دی په داسې ډول سره بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او سیاسي یووالی رامنځته کړي. د هیواد طبیعي پولې ته هم هیواد خپل طبیعي پولې ته ورسوي او احمد شاه بابا په خپل پوځ کې دوه ډوله سرتیری درلودل چې یو ډول یې منظم سرتیری او بل یې هم نامنظم ځواک و چې دغه د قومي ځواک په نامه هم مشهوره وه. او د احمد شاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمیر چې و هغه په منځني ډول سره زرتونو ته رسېدي او د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیون افغانیو ته رسېدي چې د نیول شویو سیمو څخه بیا لاسته راتلل، یعنی هغه سیمې چې د خپلې ولکې لاندې راوستلې یا هغه سیمې چې نیولې، نو د دغه څخه د هیواد ځینې عایدات هم د همدغه سیمو څخه لاسته راتلل. احمد شاه بابا په درې ګونو خواو کې وسلوال ځواکونه وټاکل چې تر ټولو مهمه جګړه د هند په طرف کې د پانی پت جګړه و چې دغه جګړه د احمد شاه بابا په وخت کې ډیره مشهوره جګړه ده چې احمد شاه بابا په پایله کې د هغې جګړې اتل په توګه راڅرګند سو او افغاني ځواکونه هم ډیر زیات غنایم لاسته راوړل. دغه جګړې څخه د نظم منځته راوړلو په موخه احمد شاه بابا بیا دوه ځله یا دوه واري د لوېدیځ په طرف باندې لشکر بیایي چې په پای کې هغه هلته هم ډیر زیات بریالیتوبونه ور په برخه کې. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو هم دومره و. په دې هیله چې تاسې د دغه لوست تر اخرنۍ شي بوره سره مل پاتې سوي اوسي او ګټه به مو سره اخیستې وي. تاسې ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې منې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او خپل مترده مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون ته شرح لاست وایم چې نن ورځ موږ تاسو خپل د لسم ټولګي تاریخ مضمون پیلو چې په دې پزروپوري مضمون کې به موږ تاسو د بلابل پزروپوري تاریخي موضوعات څخه خبر سو او هغه موضوعات چې موږ تاسو ته وړاندې کوو هغه به ډېر پزروپوري تاریخي موضوعات وسی چې تاسو هم په دغه تعلیم می او اکیډمیک سفر کې را سره مل اوسې او د غری موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ استاد سي د نن ورځې لومړنی موضوع چې د هغه د آریانا د تمدن په حق لده چې په دې لوست کې به موږ او تاسو د آریانا د تمدن په حق له ترڅنګ د ویدی مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړو دا چې دغه مدنیتونه یا دغه تمدنونه د کوم ځای څخه ډول او د کوم کسانو لخوا د دې بنسټي شول کیږي او خپل دغه تمدن څه ډول یو تمدن دی. دغه موضوعاتو اړوند به تاسو نن په همدغه لوست کې وپوهیږئ او معلومات ترلاسه کړئ.
نو راځو خپل د نن ورځې لومړنۍ موضوع پیلو چې د آریانا تمدن دی. پخوانی آریانا یا نننۍ افغانستان د میلاد څخه مخکې د درو څخه تر 2000 کال مخکې د کرهنی او د اوبو لګولو سیستمونه درلودل. د دې ترڅنګ د خلکو څخه ډک شهرونه یې درلودل. د میلاد څخه د مخه د لومړنۍ زرو کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکات، تیب، نجوم، چکران، د چکرانو اوبدل او فلزکاری هم دغه مهال رواج و. او د نړۍ په تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای ځانته غوره کړی و، یعنی د نړۍ په هغه بهترینو تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای درلودی، یعنی پنځم مقام یې درلودی، چې هغه کسانو چې تقریبا 2500 کاله پخوا تر میلاده په افغانستان کې میشت و او په افغانستان کې اوسېدل، دوی خپل ځانونو ته آریان ویل. آریان بیا د شو خویونو خواندان یا د اصل خلکو معنا لري، چې دغه هغه کسان چې دغه 2500 کاله مخکې تر میلاده په افغانستان کې اوسېدل، دوی خپل ځانونه ته آریان وایي، چې یعنی موږ هغه د شو خویونو خواندان او اصل خلک یو، یعنی خپل ځان ته د آریان نوم ورکړی وو. او دغه خلکو د لومړنۍ ځایونو په هکله داسې دقیق او کره معلومات نشته، خو دا څرګنده سوی ده چې افغانستان ته آریایان د سیر دریا او امو سیند شمالي لور څخه دی راتیر سوي دي، او په بلخ کې ځای پر ځای سوي دي، چې هلته بیا د دوی د آریایي دورې د لومړۍ بنسټ د لومړنۍ مدنیت بنسټ ایښی دي، او دوی به خپل ټاټوبي ته هم د آریانا نوم ورکړی دي. یعنې دغه آریان کسان چې کله د افغانستان ته د سیر دریا د امو سند شمالي طرف څخه راغله او په بلخ کې ځای پر ځای سول، دوی خپل د اریایي دورې لومړنۍ بنسټ کې شودل، او هغه ځای کې چې دوی ځای پر ځای سو او هلته اوسېدل، یعنی خپل ټاټوبي ته به دی د اریانا نوم ورکړی او هغه یې اریانا نوم ولې وو. دغه آریایان د خپلو اوسېدو سیمو ته بیا آریانا ویچه یا آریانا ورشو ویل، چې په ویدي سرودونو کې د آرینا په نامه قبیله هم یاده سوې ده، چې دوی بیا د اوسني الینګار اوسېدونکي وو او د بولان اوسېدونکي هم د بهالانه په نامه یاد کړی دي. آریایانو بلخ ته د رسېدو څخه مخکې کوچیاني ژوند درلود، او په ویدي سرودونو کې هم د دغه کوچیانو دمتو واکمن یا مشهور واکمن د کیومرس په نامه یاد سوی دي، او دا څرګندوي چې آریایان په کوچیاني ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود. یعنی مخکې له دې چې دوی دغه آریایان بلخ ته راورسیږي، دوی ساده او ډېر کوچیاني ژوند درلود، او په دې وخت کې دوی د کیومرس په نامه پاچا هم درلود، یعنی پاچاهي نظام یې درلود، چې په ویدي سرودونو کې د دوی هغه تو یا مشهور پاچا چې و هغه د کیومرس په نامه یاد شوی دی، او همدغه په ویدی مدنیت کې یا په ویدی متنونو کې دغه د پاچا یادونه د ښکارا کوي، چې دوی په کوچاني ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود. دی چې بیا کله بلخ ته رسیږي، په بلخ کې میشت کیږي او دلته خپل ژوند پیلوي، نو دی بیا د کوچاني ژوند څخه شاري ژوند ته، یعنی کوچاني ژوند تر شاپ تیږي او شاري ژوند ته مخه کوي. د آریانو یو څنګه د لویدیس پر طرف باندې لومړی پارس یا اوسنی ایران، او بیا د هغه ځای د اوسنی ترکیه، او د هغه څخه وړاندې بریدونه ان تر اروپایي هیوادونو پورې ورسېدل. بل ډول آریایان بیا د سهیل ختیځ پر خوا باندې مخه کړه، یعنی یو څنګه د لویدیس پر خوا باندې ولاړل، او بل بیا د سهیل ختیځ پر خوا باندې. هغوی بیا لومړی د لرغونی هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل، خو هغه آریایان چې هغه د هندوکوش دواړه خواو ته پاتې سول او هلته میشت سول، دوی بیا په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي، یعنی ویتی او اوستایی مدنیتونو بنسټ یې په بل پسې کېښودل. یعنی دا چې دوی مهاجرت کوي لویدیځو سیمو ته، ځینې یې د سهیل ختیځو سیمو ته، مګر هغه خلک چې یا هغه آریایان چې همدلته په افغانستان کې پاتې کېږي، د هندوکوش دواړه خواو ته میشت پاتې کېږي، دوی بیا دلته په افغانستان کې د دوو آریایي مدنیتونو بنسټ ایښی، چې یو ویدی مدنیت بلې هم اوستایی مدنیت. راځو ویدی مدنیت پیژنو. دا چې آریایان په افغانستان کې پاتې سول او دوی د ویدی مدنیت بنسټ کېښودی، نو په افغانستان کې د آریایانو تر ټولو لرغونی مدنیت چې دی، هغه همدغه ویدی مدنیت دی، چې د ویدی اصطلاح د وید د کلمې څخه اخیستل شوی ده، چې وید بیا د پوهې او علم معنا لري. او دا مدنیت ځکه د ویدی په نامه یاد شوی دی چې معلومات یې د ویدی د څلورو کتابونو څخه لاسته راغلی دي، چې هغه څلور کتابونه د ریګویدا،
اتروویدا، سماویدا او ویجروویدا څخه ویجروویدا دي. د دې سرودونو شروع بیا د میلاد څخه 2000 کال د مخه کلونو پورې اړه لري، چې په شفاهي ډول د آریایانو د خوا د یو نسل څخه بل نسل ته انتقال شوي دي، او شپږ پیړۍ مخکې تر میلاد بیا دغه په سانسکریت ژبه باندې لیکل شوي دي. آریایان د ویدی مدنیت پر مهال باندې د بوختی لرغونی ښار د خپل لومړنی پایتخت او اداري مرکز په توګه وټاکه، او د کوچني ژوند ترڅنګ په کرهنه او بنوالی باندې هم لاس پورې کړ، چې بیا د ویدی مدنیت خلکو د ژوند د ترلو او همدارنګ د کرهنه للارې خپلې اړتیاوې پوره کولې. دوی به ژوند اهلي کړي وو، او د هغو پر شیدو او غوښو سربیره د هغو د پوستکو څخه هم د کالو او د چپلی د جوړولو لپاره کار اخیسته. ژبې به د سکې پر ځای په ځای سره بدلول، او د هغه او هغه به د تبادلې بنسر ګرځوه، چې هغه به ته بیا پیسې وایي، یعنې د پیسو په نامه یادول. خو په عمومي توګه دغه سوداګري چې وه، هغه د سوداګري په معاملو کې دوی د جنس په جنس تبادله کول، یعنې د جنس په مقابل کې به جنس ورکوي، ځکه دوی پیسې د چاپ کړي کاغذان نه درلوده. دوی چې کله کوم سوداګري معامله یې کوله یا کوم څه رانیول، جنس په جنس به کول. مثلا که چیرې غوښتل حیوان یا یو څاروی رانیسي، نو په بدل کې به یې بل څه هغه ته ورکول، یعنی یو شی به ورکول، پیسې نه درلود، یو بل جنس به د هغه په مقابل کې ورکول. نو ځکه دغه د ویدی مدنیت په خلکو کې دغه ډول ژوند مخته وړی دی. د دې ژوند چې هغه ډیر ساده او ډیر لومړنی ژوند و، چې دوی خپل د ژوند هغه ډیر ساده او اړتیاوې چې خوراک او کالي او پوشاک و، دا به هر څه د حیواناتو یا هم د کرهنې له لارې پر مخ وړل. په عمومي توګه دوی سوداګري هم د جنس په جنس سره د جنس په جنس په مقابل کې دغسې مخته وړل. ویدی مدنیت په پرله پسې توګه د میلاد څخه 1200 څخه تر 0 کلونو پورې دوام وکړ، او دغه مدنیت تر دغه کلونو په منځ کې ادامه درلوده. راځو د ویدی محل د فرهنګ یو بیلګه. په ویدی محل کې چې فرهنګ څه ډول و، هغه یو مثال یا یو بیلګه داسې و چې زوم د خپلې مثلا هغه واده چې سرته رسول کېدی د دوی په مدنیت کې، بیا به زوم د خپلې ناوې لاس نیوه، او دوی درې سره به د خپل کور ګرچاپېره ګرځوله، او دا سرود به لوسته، چې یعنی خپل د ناوی لاس چې کله دا زوم نیوي، نو بیا به دا سرود ویل چې ستا لاس په نیک شګون نسم تر څو زما سره د ژوند تر پایه ژوندۍ او خوشاله اوسې. کله چې ناوی د میړه کوټه ته ورسیږي، نو په دې وخت کې بیا شیرونه ورته وایي، چې شیر هم داسې دي چې دلته دې خوشي ستا په برخه سي، ستا کور دې د مال شتو او اولادونو څخه ډک سي، ښکلې ناوکۍ ته دا کور ساته، او د خپل خاوند سره اوسېږه، د زړېدو پورې دې دا کور ستاوي، اوس په دې ځای کې اوسه، او له دې ځای هیڅ کله مجلا کېږه، ته دې د ډېر عمر لمسیانو کړوسیانو څښته نسې، ته دې تل په دې ځای کې خوشاله اوسې، ای د دې کور مېرمنې. یعنی دا هغه د دوی د فرهنګ یوه بیګ لګوه، د دوی د هغه رسم رواج و، چې کله کوم واده سرته رسول کېدی، نو بیا زوم د خپلې ناوې لاس نیوي، او د کور شاوخوا ته به یې ګرځوله، او دا به ویل چې مثلا زه ستا لاس په ششو ګون سره نیسم تر څو ته زما سره د ژوند تر پای پورې پاتې سې او خوشحاله اوسې. کله چې بیا د خولې ته رسېږي، بیا ځینې شعرونه ورته وایي چې دا د دوی د فرهنګ یوه بېلګه وه. د دې تر څنګ بل مدنیت چې و، هغه د استایي مدنیت و، چې د آریایانو په واسطه ایښودل شوی و. د استایي مدنیت بنسټ هم په بلخ یا پخوانۍ بوختي کې د میلاد څخه څه نه څه 4000 کاله پخوا ایښودل شوی و، او دغه مدنیت د دې لپاره چې دا مدینه د دې لپاره د استایي مدینه په نوم یاد شوی دی، چې د دغه مدینه اړوند معلومات بیا د استا په نامه مذهبي کتاب کې موجود و، او بیا د مورخینو لاس ته ورغلی دی. استاد زرداش یاسپین تمان د خواویل سوی نصیحتونه او د نصیحتونه دی، او یوازنی منبع د هغو معلوماتو شي د لومړنی آریایي مدنیتونو په نامه د سیمې، او په ځانګړې توګه د لرغوني افغانستان د تاریخ ځانګړې څپرکی ګڼل کیږي. او د استاد کتاب هم د زرداش د مړینې څخه وروسته راټول او د استاد په نامه خپور شو. ډیر شمیر پوهان استاد قانون او هدایت په معنا پیژني. لومړنی استایي متن د ثورپور 2000 د غوای پر 2000 پوسټوک باندې لیکل سی و چې د یوناني سکندر د بریدون پر محل باندې زیاته برخه وسوځول سو او د سکندر څخه ورسته د زردشتي عین پیروان د استاد پاتیشونی سره راټول کړل او د هغه پر بنسټ د استاد 15 کتابونه ولیکل چې د یسنا ویسپرد وینديدات او یشت او ورکی استاد په نامه یاد شي. یعنی د هغه 15 استاد کتابونه دي چې دوی د دغه لیکل سوو متنونو څخه راټول کړی دي. د دې ترڅنګ یعنی هغه لومړني وستای متنونه چې د پر 2000 پوستوکو د غویان پر پوستوکو باندې لیکل سوی وو چې بیا ورسته دوی نه سکندر د بریدور پر محل باندې ډیره برخه وسوځول سو خو بیا د سکندر څخه ورسته بیا د همدغه زردشتي عین هغه پیروان چې هغه دغه د وستای پاتیشونه سره راټول کړن او د هغه پر بنسټ باندې دغه 15 کتابونه ولیکل. زردشت میلاد څخه د مخه په 1568 کال کې په بلخ کې زیږیدل او په شل کلنۍ کې د ګوشه شوې په 30 کلنۍ کې د زردشتي دین لارښود سو او د هغه څخه ورسته به د خپل نصيحتونه پیل کړه او ګوشته سپ پچای خپل لارې ته دعوت ورکړ. ګوشته سپ ته دعوت ورکړي او ګوشته سپ هم د هغه دعوت ومنه او زردشتي دین یې قبول کړ چې بیا زردشت په خپل عین اهورا مزدایي د نیکی او اهریمن یې د دی خدایان غړل او د دغه دوه ترمنځ مجادله او مقابله تر پاتې غړل. خپل هغه لرویانه ته به ویل چې تاسو د اهورا مزدا خواته ودرېږي او د اهریمن د شر وساتي ځکه اهورا مزدا د شګړنی مګر اهریمن بیا بد غړي. نو تر ټولو نمتو وینای هم په دې حق لده داسې و چې د دغه تر ټولو نمتو وینای خبره دا و چې شأن غړل شویل او شکول دی. دا د دغه زردشت تر ټولو نامتو او مشهور مینه. نو درنه زده کوونکو دا اوس مشه ستاسو د نن ورځې درس تاسو د اریانو د مدنیت په حق له د اوسې یوې د مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې او د ګټې وړ به مو ګرځېدلې ووسی. نو د نن ورځې درس مو همدومره وو. تر اتون کې درس پوری تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري. خدای مو مل سره.